د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو او تاسو قربانې یو زمونه ز شهید
او زم بختو شه
نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې ومنېټه ده او د محله وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهنی می او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي ستاسو قربانې یو زمونه ز شهید او زموږ کوربه همکار بختور شاه بیا هم تاسو ته هرکلی وایو لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې دننه د تندرا وډلو په ضد تازه عملیاتو کې یو شمیر مدرسې تړلې او د کلادم تنظیمونو یو سل او یو ویش تنانی نیولې دي څېړونکي وایي تر څو د تندرا و فکر سرچینې نه وي ختم شوي دغه ډول ګامونه ګټور نشي ثابتې دي
بل لوري ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ که څه هم تاوتریخوالی کم شوی دی خو دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ په پوله لا هم شخړې دوام لري
او خو په کابل کې د وحدت اسلامي ګوند په غونډه راکټي بریدونه شوي دي چې لږ تر لږه درې تنه پکې وژل شوي او تر شلو زیات پکې جوبل دي داعش ډلې د دغې حملې ذمواري قبوله کړې ده
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده چې تاسو د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري د ډیوا ریډیو د فیسبوک تلار هم زمونږه د خبرونه په ژوندۍ بڼه دا وخت تاسو ګورئ قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په سرټکو کې هم واوریدل پاکستان په هیواد کې دننه د کلادم تنظیمونو په ضد باندې عملیات پیل کړی دی او داوی کړی دا چې د یو شمیر کلادم تنظیمونو مدرسې او جماعتونه تړلې دي او په دغه تازه عملیاتو کې د یو سلو یو شتون زیات کسان نیولې دي خو څېړونکو دا وایي تر څو چې د تندرا و فکر سرچینې نه وي ختم شوي په نصاب کې بدلون نه راغلی نو دغه ډول عملیات به ګټور ثابت نشي تفصیلات په د وایس اف امریکا ډیوا خبریال ارشد حسین پر رپورټ کې اورو
په داسې حال کې چې د ترهګرۍ ضد د قومي تګلارې لاندې د لا قانونه ګرځول شوو تنظیمونو پر خلاف عملیات دوام لري او د کورنو چارو وزارت ویلي دي چې تر دې دمه د دغه ډلو یو سل یوویشت کسان په حفاظتي ولقه کې اغستلي دي خو د دې سره سره یو ځل بیا په هیواد کې د دغه ناچل ډلو په قومي بهیر کې د راوستو بحث پیل شوی دی د زیارت پر ورځ د کورنو چارو د وزارت لخوا جاري شوي بیان کې ویلي شوي چې د ترهګرۍ ضد د قومي تګلارې لاندې د هیواد د بیلابیلو سیمو او ښارونو څخه د لا قانونه تنروی ډلو یو سل یویش کسانې په خپله حفاظتي ولقه کې اغستلی دي او د عملیاتو پر مهال د دغه تنظیمونو په پېښور کوټه کراچۍ اسلام آباد او د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې یو سل دوه اتیا مدرسې څلور دېرش کالجونه او سکولونه او د پنځو هسپتالونو تر څنګ یو سل درې شپېته ډسپنسریانې یو سل څلور اتیا امبولینسونه او د دغه ډلو اته دفترونه هم په سرکاري تحویل کې اغستلی دي ښکاره دي چې د ترهګرۍ ضد د قومي تګلارې لاندې د لا قانونه تنظیم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر رور مفتی عبدالرؤوف او د هغه زوی حماد اظهر د مخکنه په سرکاري ولقه کې اغستلی شوی دی په لا قانونه وسلوال تنظیم جیش محمد باندې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د سلور سلویخ هندي ځواکونو د وجنې تور دی که یو خوا په هیواد کې د لا قانونه ګرځول شو تنظیمونو پر ضد عملیات دوام لري نو ورسره یو ځل بیا دغه وسلوالو ډلو په قومي بهیر کې د راوستو بحث پیل شوی دی او پرون د پیپل ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری پارلمان ته خپل وینا کې د حکومت دغه پالیسی رد کړی و او ویلیو چې کال 2014 کې د پیښور په آرمی پبلیک سکول د ترهګرو د برید وروستو پارلمان په متفقه ډول د تندروی پر ضد یو اصولي دریس خپل کړی و خو اوس ریاست لا د دغه عناصرو په قومي بهیر کې د راوستو خیال د کم زینه راغلو هغه د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره باندې د عمل نه کېدو علتونه هم وپوښتل دا تونروی وسلوالو ډلو په قامی بهیر کې دراوستو مطلب څه دی نو په دې حق لا اسلام آباد کې د سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز مشر او دفاعي سیلنکار امتیاز ګل وای د دې مطلب دا دی چې د دغه ډلو د موقف او خبرو اورېدو لپاره یو پلیټ فارم ورکړی شي او دویمه دا چې د هغوی په ټولنه کې د قبلولو لپاره لارې چارې ولټول شي او د هغوی لپاره د ژوند روزګار برابر کړي
میکانیزم خو دې لپاره اوس پکار دے چې پارلمان کې خبرې اترې وشي او بیا سیاست مداران او فوج دی ټول یو ځای کینی او یو بهمی مشورې سره یو پلان ورته جوړ کی ولې چې دا په خبرو خونه کی بکار دا دی چې تفصیلی یو منصوبه دی ورته جوړ کی او هغه به طریقه دام کې دی چې فوج سم راوستل شي پولیس ته راوستل شي بیا چرته حکومت کې یا دا کاروبار ورته پرانستول شي دا خو ډېرې طریقې دي خو دې لپاره یو غټه منصوبه بکار ده چې ټول سیاستدانان او فوج او سیول سوسایټي چې د یو بل سره ملاتړ وکړي.
لاهور کې د ریسرچ اینڈ پبلیکیشن سینټر نومي غیر دولتي ادارې مشر او مدیر راشد رحمان ډیو ریډیو ته وایي دا تنظیمونه د پاکستان ریاست د خپل خارجه پالیسۍ د مقصدونو ترلاسه کولو لپاره جوړ کړي وو خو نه پوهیږي چې دا ډلې به څنګه په قومي بهیر کې راوستل شي ولې چې هغوی یوازې د جنگ او تشدد خورولو توان او صلاحیت لري.
بات یہاں چل رہی ہے کہ جی ان کو پیرا ملٹری میں لے لیں ادھر لے لیں ادھر لے لیں لیکن سوال یہ ہے کہ جو آدمی اس قسم کی آرگنائزیشن کے بقول اب ریاست کے دہشت گرد ہے وہ کیسے پیرا ملٹری ڈسپلن میں آ سکتا ہے یا اور کسی جگہ پہ فٹ ہو سکتا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے بات.
ہوائی دلال قانون گرزول شو ڈلو د فعالینو پنیم فوزی اداروں کے دا گمارولو خبر کی گی خو سوال دادی چی دا دغه تنظیمون وسلوال چی اسی ریاست رہ گر گنی سنگ با پا امنیتی زواکونو کی پر زیکی دی شی ہغا دت رہ گرے پزد دا ریاست پالیسی دا تزادات اخکار و بللا او وی ویل چی داروان عملیات با وخائی چی ریاست دا دغا اناسیرو پا گوخ کولو یا ختمولو کی سمر سنجید دے. ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
د پاکستان حکومت په پاکستان کې د نن د زینو توندرو وډلو یا سختري زوډلو په وړاندې هغوی په سازمانونو باندې بندیزونه لګولې دي او وروستیو کې بیا څېړونکي وایي چې یوازې دغه بندیزونه لګول دومره فرق نشي کولی. البته د په ځمکني میدان کې باید د دغو ترهګرو سره مبارزه وشي او د دې مخه ونیول شي ځکه چې په سیمه کې اوس هم ترهګرۍ دوام لري او دغه نه ده کمه شوې. تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي سادیه قاسم شاه.
د ترهګرۍ مخنیوي لپاره کارکونکو ادارې نکتا تر مخه د پاکستان سره وکم اویا تنظیمونو باندې د ترهګرۍ او تندروي خورولو په شک بندیز لګولې خو د کال 2001 نه راپدې خو پاکستان کې دا تنظیمونه کله یو او کله بل نوم سره فعال پاتې شوي. سیاسي پوهان وایي رستو کې د پاکستان او د هند ترمنځ جنگي حالاتو او تاو تریخوالي نه پس پاکستان جماعت الدعوه جیش محمد او د فلاح انسانیت فاونډیشن نومي تنظیمونو باندې پابندۍ لګولې خو اوس هم ښکاري حکومت په دې اړه واضحه پالیسی نه لري. سیاستمدار او پوهان افراسیاب خټک په دې اړه وی او ای ټی ون نیوز ته صدا وویل.
بنیادی مسئلہ دی ریاستی پالیسی ہو دکنا دا پیزل شل کارو شو دا 9/11 نفس سو سو زلہ دا سی ویلی شوی چی کن کاروائی کو مگر آخر کے پتہ لگی دلے دا چی دا اسی یو قسم تا پبلک ریلیشنگ دیا دا سی دی پروپیگنڈی جنگ کی دی گٹے کولو دا پارا خبری شوی وی عمل کی اس دی شوی دیزل تا بیام دا سو گوری وی چی دا چی کم تنظیم دی چی چا باندی دا اندوستان و پاکستان شفرہ شو رو جیش محمد کل وی چی دخل افون کاروائی اکڑا کل وی چی دلیل تا دوستانا خلاف کاروائی اکڑا بدل نو من کار کے اجازت نہیں ټول بدل نومونه من لګیا دي کارونه کوي.
د کال 2014 کې د آرمی پبلک سکول خنړای پیخي نپس نېشنل اکشن پلان هم جوړ شوی و. د کم تر مخه د داسې تنظیمونو پر ضد عملی ګامونه تجویز شوي وو خو افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې پالیسۍ خو ډېرې جوړې شوې دي خو تر اوسه په دې عمل نه ده شوی.
نو تاسو دې چې اوت کم خو الو کیږي چې د پالیسۍ په تل شي کنه تر اوسه پورې تاسو نه ښکاري دا دا چې مشرف شراغه هغه انلایټن ماډریشن یعنی هغه چې اعتدال راوړل دا هغه پالیسۍ جوړ کړه بیا هغه چې لاړو سیول حکومت راغی پارلیمنت قرارداد پاس کو 2008 کې یو پالیسۍ اعلان شو ډېره تفصیلي پالیسۍ بیا نېشنل اکشن پلان جوړ شو درېمه پالیسۍ نو د درې ریاستي پالیسۍ جوړې شوې دي نو خبره دې پالیسۍ نه خبره دې عمل درآمد ده.
که یو طرف ته په پاکستان کې تیر انتخاباتو کې هم ډېر تندرو سوچ لرونکي تنظیمونو د سیاست د لارې منځنی بهیر کې شاملېدلو هڅه کړې وه. بل طرف ته دا تنظیمونه ښه په آزاده د جهاد په نوم د ځوانانو جنگ طرف ته مخه کوي او چندې هم غونډوي او کلاوه مدرسې هم چلوي. د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټڈی سنټر پخوانی ډایرکټر ډاکټر سرفراز وایي
اعلانات خوشو نوټیفیکیشن وشو او عمل باندې خو هغه ټایم پته لګي چې کله دې چې دي د کسان مونږ ته پته ولګي چې فلانې فلانې ونیولو هغه باندې مقدمه شروع شول هغه کې ګواهان پېښ شو وایي چې دي خو بعض اوقات دا کسان حفاظتي تحویل کې وي واغستو دي. تحویل مطلب دا دی چې هغه چرته چې دی داسې ځایونو کې مونږ نظرونه خو دې خوشي نور چې هغه کوي د هغې باندې مونږ ته مخکې پته نه وي بیا وروسته پته نه لګي او لوی واقعات وشي. او بل دا ده چې د دې فنډنګ مختلف ځایونو کې دي جمعیتونو کې پیسې غونډوي دي چې د قانونو کې د دې بکسې پرتې دي چې کله هغه اوچتي دي نو مونږ ته باندې هغه اوچتي او دې باندې واقعي عملي طور باندې کار شروع شو.
اے بندی کری ڈاکٹر سرفراز دا هم ویل چې پرستو کې د هند سره شخړې سره سره د اف ای ٹی ایف نومي د ترهګرای او د غیر قانوني پیسو مخنیوي لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې له طرفه پاکستان باندې هم د پابندو د یری حکومت د اعلانات کړي.
اف ای ٹی ایف باندې پاکستان ولی چې د خطر سره دوچار دي چې باندې په پابندیانو ولګي نو زکه اوس اعلانات خوشوي دي عملی شکل سونا علی دا به یو سور دي پته لګي لا تروسا
کله پاکستان حکومت دا بندیزونه د بارانی هوادونو په دوا کې کړی وی یا په خپل د دې ختمولو نیت کړي پوهان وای حکومتي ګامونه به دا ډیر زر واضح کوي. سادیہ قاسم شاه وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پیښور.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دیوا ته غوږی تاسو د سادیا قاسم شاه په ریپورت کې د سیډونکو نه دغه تفصيلات واورې. تاسو بوزو بلوچستان ته هلته حکومت وای چې د تندروا تنظیمونو کلادم تنظیمونو په ضد باندې دغه تا عملیات شروع کړی دي او یو شمیر مرکزونه یې تړلي او په ګڼ شمیر کې کسان یې د دغه تنظیمونو غړي هغه نیولې دي. د ډیو رادیو خبریال حمید سمسور په یو ویډیو پیکیج د بلوچستان نه رالېږلې.
د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویي چې دوی د لغوسو مذهبي ګوندونو جماعت الدعوا او د پلای انسانیت په ضد باندې عملیات روان دي چې په نتیجه کې دلته په کوټه کې څلور مدرسې یو سکول یو دواخانه او څلور امبولانس حکومت په خپل ولکه کې اخیستې دي. نظامی چارواکو اوس پر دغو مدرسو باندې خپل بورډونه لګولي دي. د کورونو چارو وزارت ویي چې اوس په دغه مدرسې جماعتونه باز د ځلې نظامی چارواکي به چلوي. په دغه مدرسو کې د تقوا مسجد لوري وې سوسيتي راورس پولیس راغلل د مدرسې لموتمم سره د یو ساعت د خبرو اترو لکول ورسته دغه بوډونه ولګول. دوی تویل سبي دي سرني سره خبري نه کوي. په دغه مدرسو کې زیات شمیر پښتانه وو چې دوی لډیرو غریب کورنۍ سره اړه کې درلودي. د صوبایي حکومت د کورونو چارو د وزارت لوري وویل سوس چې دوی به اوس په حب شین او د غډول په کل عبد الله او په چمن کې به هم د دوغ مدرسو په ضد باندې عملیات کوي او دغه مدرسې به په خپل تعویل کې اخلي. د اوقاف د څنګ لوري به په دوغ مدرسو کې به موتمم امامان خطیبان ورټاکي. د پاکستان د کورونو چارو د مرکزی وزارت سلاکار شیریار افریدی د خپل ټوټر اکاونټ لاري وویل چې د لغوسوي سازمانونو په ضد باندې دغه عملیات د مرام ترلاسه کولو پوري به دوام ولري او د کامی عملیاتو 2014 لاندې ترسره کړي. حکومت په تیرو وختو کې هم د اقتصادي اکشن ټاسک فورس تر غونډې لمخه جماعت الدعوه او پلای انسانیت لغوسو سازمانونو اعلان کړی وو خود لغوسو سازمانونو په پیرس کې شامل نه وو. پلای انسانیت په ښکارا باندې مرستندوی ډله ده. جماعت الدعوه بیا یو سیاسي ګوند د ملي مستملک په نامه باندې هم جوړ کړی دی. خود دغه سیاسي ګوند په عقل تر اوسه پوری هیڅ ډول پریکړه نه ده سوي. حکومت وی چې د دوی اساسي به هم دوی ضبط کوي. خو ځینې چړنکاران بیا وی چې حکومت دغه عملیات د بارني فشار لاندې ترسره کوي. حکومت دا دریز هم لري چې د دغو سازمانونو له ثواب زخه پر نړیواله کچه باندې د پاکستان بدنامي هم کوي. د جماعت الدعوه امیر حافظ سعید په تیرو وختو کې هم دریز لنیول سوی وو. له دې سره سره پر جیش محمد باندې په 2002 کې هم بندیز لګول شوی وو. اوس په پاکستان کې د لغو سو سازمانونو شمیر واویا تر رسیدلی ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټه.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه دا تاسو د بلوچستان حال هم واورید چې داخله وزارت وای دغلته هم د لغوه شوی یا کلدن تنظیمونو په ضد باندې عملیات شروع کړی دي. د ډیو رادیو سړنکار پیرزو بشا سب سټوډیو تراغله دي د دوی نه په دغه حکومتي ګامونو باندې سړنه خپل پیر سه په خیر پیر صاحب، پاکستان کومنګ وګورو وخت په وخت دغه ډول ګامونه اوچتای او وای چې پاکستان روسي مو کې بیا په عملیات وروسته وي چېرې د ترهګرو ملای ما تکړه دا او دغه تنظیمونه ختم کړي دي. دا ځل دا ګامونه سمره جدي دي، سمره پاکستان سیریس دی قدمونو د ګامونو په اړه باندې؟
نو جی، پاکستان خو مونږ ته لا پوره پته نه لګي چې سمره سیریس دی، ولې چې دا ګامونه اول خدا کوشن دي دا اوسه پوری دی ولې نه واخستو. دا ځنه تنظیمونه چې ګوري سپای صحابه دا لشکر جیش محمد دی دا 2002 کې مشرف په ټیم کې دا بند شوی دی او اوسه پوری دای نه دوی لګیا دي عملیات هم کوي، حمله هم کوي، هغه ذمہ داریم قبولي. پرویز مشرف چې په خوانه صدر او فوجي ډیکټیټر او هغه دا پرونه دا یو خبره کړی دا غویل دي چې ما په ټیم کې په دې باندې مونږ ما لاس په دې نه شو چولې چې پاکستانی استخباراتي ادارې به دوی استعمالول په هند کې په حملو باندې. نو مطلب دا دی چې دا یو پکارو چې په اخ ټیم شوی وي او بیا چې کله هم داسې سہالات جوړ شي نو دی بیا دا اعلانونه وکړي چې مونږ پابندي ولګول او پابندي هم داسې دی چې ګور تاسو خبرو کې سمره جديدي سمره سیریس دي. نو پاکستان کې سیریس دی یا نه دی خدا سه ښکاری چې نړیوال چې کوم هوادونه دی هغه سیریس دي، امریکا سیریس ده، سپیشلی هند سیریس ده. هند وایي چې دا مونږ مزید نشو پرې خو دی چې تاسو په خاورې به دا ترهګر تنظیمونه وي او دوی په هند ته راځي او هلته به حمله کوي، ذمہ داری به قبول او مونږ بس نشو کولای. نو اوس امریکا هم سیریس ده، ایف اے ٹی ایف والا چې کومه کیسه ده غډې را سیریس ده. پاکستان روان دی که فرض کړو صحیح ګامونه وانه خستل نو بلیک لسټ کې به واچي، نو هغه سره به پاکستان ته ډېر غټ نقصان وي. ور سره نور چې کوم نیټو د افغانستان دا ټول دا نیوکې کوي په پاکستان باندې. نو دې پیرې یو خدا دې چې داسې ځایونه بند کړي نه دي، دوی نصاب نه دی بدل کړی، دوی مشران لکه هغوی باندې کیسونه نه دي جوړ، تش انتظام په لاس کې اخیستی دی. نو که فرض که انتظام دوی په لاس کې وي یا بل چا په لاس کې وي، کومک سیزونه ورته خودلی کېږي، مکه ټریننګونه ورکړل کېږي، نو کسان مکه پیدا کوي چې کوم به که ترهګر تنظیم په لاس کې یو شی وي یا که حکومت په شی کې، چې کله پورې دوی باقاعده یو داسې ریفارمز را نولي، اصلاحات را نولي پوره سوسایټي کې، پوره په دې ریاست په سټرکچر کې، نو دا بس ګامونه دا فلحال یو دباو دی. امانه دی خیال چې دا سس سیریس افورت دی، دا دنیا ته دا خودل دی چې مونږ سیریس یو، دی پرې مونږ ډېر سیریس یو، دا نه مونږ دا وکړه دا وکړه. او اصلي خبره ده د پنجاب چې پنجاب کې کله پورې دوی دا الته جکوم مدرسې دي، الته جکوم تر هرګر مرکزونه دي، حافظ سعید نواخله د مسعود اظهر پورې، نو په پښتونخوا کې خواسم دومره سنو کوم، نو دا پنجاب نه راتل.
پیر زبیر شاه صاحب، دغه عملیات وروسته اکثر دغه تنظیمونه خپل نمونه بدل کی او په بدل نمونه باندې بیا دغه خپل کارونه شروع کړي. دا ځل څه غنی چې حکومت به داسې ګامونه واخلي چې په نورو نمونه باندې دغه تنظیمونه بیا شروع نشي؟
نو په کار خدا دې چې داسې ګامونه واخلي که دوی رښتیا سیریس وي او دوی دا وایي چې نه دا تنظیمونه مونږ باقاعده ختمو، دوی سره چې کوم ریاست مرسته ده هغه ختمو، مونږ دوی باندې بندیزونه لګو، او دا څنګه عمران خان وایي چې مونږ بین الاقوامي فشار لاندې نه مونږ په خپله، نو دا به دوی تکولي کني. دا دی چې مونږ وکتل چې لشکر طیبه وا، لشکر طیبه چې پابندي ولګېد نو جماعت دعوه شوه، جماعت دعوه چې پابندي ولګېد نو فلاح انسانیت شوه، چې فلاح انسانیت باندې پابندي ولګېد نو ملي مسلم لیگ شو، نو ملي مسلم لیگ باندې چې ولګي نو دوی بل نوم راشي. نو چې کله پورې دا بنیادی داسې ما د اصلاحاتو خبره وکړه، داسې قانون سازي په کار ده چې یو ترهګر تنظیم چې هغه په بل نوم راوځي نو په کار ده چې هغه باندې پابندي وي او هغه په بل نوم نشي راوته.
په پاکستان کې رپورټونه وایي چې اتش پیته داسې تنظیمونه دي چې هغه کلا دم دی پاغه باندې حکومت بندیزونه لګولې دي او منګه دا کتلې دي چې حکومت یو وړو کې ډلې په ضد باندې هم دغه شان عملیات شروع کړي په ملک کې د حکومت یا دغه ګامونو په ضد باندې احتجاجونه روچت شي مزاحمت شروع شي تاسو څنګه غواړئ چې دا دوکم او یا تنظیمونه دی حکومت وایي چې موږ دوی په ضد باندې عملیات شروع کړي دي مزاحمت ولې نه ښکاری په پاکستان کې دغه ګامونو په ضد
نو مزاحمت خو ما په خلم د ښکاری چې دوی خلکو ته ګوري دوی ته وایي پریونټیو ډیټنشن ورته ویل دي چې دا لکه ما تاسو وایي چې کیسونه په ندي جوړ دوی عدالت ته ندي مخکې کړي دوی باندې داسې کریک ډاون نه دي شوی چې څنګه په کار دي دوی ته بس دا ویل دي چې تاسو غلي شئ سورې د موږ باندې فشار دی شریار افریدې چې کوم انټیریر منیسټر دی اخکار ویلیو کې تاسو ویډیو کتلې وی چې کوئی مای کا لال هماري حکومت میں حافظ سعید پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا نو مطلب دا چې سو کلاس پہ نشه چولې چې موږ موجود نو ته یو طرف ته خدا خبرې کوي نو دا تش ما سنگ وې چې دا یو فشار لاندې یو کاروایی دا او دې چې کوم اصلي اغه اډینس ورته وای اغه بارني ملکونه دي اف ٹی ایف ول ملکونه دي یورپین کمیشن دي امریکا دا هند دي دوی ته دا خودل دي کني ک فرض ک دوی رښتیا کریک ډاون په کوله نو تاسو بریدلې و چې خامخو مزاحمت بم وي اغه مسلم مزاحمت بم وي اغه سیاسي مزاحمت بم وي جلسې به وي جلوسونه به وي احتجاجونه به اسم نشتا نو دنه دا سکاري دوی خپل کې سره پوي دي دا ورته ویل دي چې سورزه خبره ده چې څنګه فشار کم شي تاسو به بیا او راوته شي او بیا مکه اکټیویټیز کول شي چې کوم اوس پر تاسو کول
ډیره مننه پیرزو به شاسه
ډیره مننه
په پاکستان کې د خزو او نارینه او شمیر یو برابر دی
خو ګن شمیر کې جنکه لا هم د تعلیم نه محروم دي
د پاکستان په اقتصاد کې د خزو برخه یوازې 40% ده
د غیرت په نوم د خزو وجل د صحت د سہولتونو کموالی او بیا د مذهب په نامه دوی غلی پاتې کول
د مارچ اتمه نیټه خزو نړیوالې ورځ په مناسبت
د وایس اف امریکا دیوا په ځانګړي خبرونه به بشینو پروګرام کې په دغه ټولو موضوعګانو به خبري اترې کیږي دغه ځانګړي خبرونه اوریدل او کتل مهیروي
نو عزتمن اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د محل زو یو بل مهم سیمایز راپور ولوري ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی کته هم کم شوې دي خو بیا هم په پوله باندې ځینې ستونزې د محل شتون لري او دغه ستونزې یوازې د خبرو اترو للارې کمیدای شي تفصيلات یې تاسو اورنګ زیب خان په خپل راپور کې وړاندې کوي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی د پاکستان او هند ترمنز د صحیح فیصلو له وجې د جنگ خطر ختم شوی دی بلخوا پوز ویلی دی د هند لخوا د هر قسمه یرغل جواب ورکولو ته تیار دی د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه داسې حل شوې ده چې هند واکلند کشمیر پلوامه کې د ترهګر برید او د دې تور په پاکستان لګولو پس دوه هیوادونو ترمنز تاوتریخوالی زیات شوې دی پوز وین ادارې آی ایس پی آر ویلی دی د کانفرنس کې موجوده حالاتو او د سیمې حالاتو جاج اخیستل شوی دی او دا خبره هم شوی ده چې هند لخوا په پولو موجود عام خلک په نښه کیږي او د له وجې حالات نور هم خرابېدای شي کور کمانډرانو کانفرنس کې اتفاق شوی دی چې هند لخوا هر قسمه یرغل به سخت ځواب ورکولی شي بلخوا تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند یوې غونډې کې ویلي دي چې پاکستان او هند ترمنځ مشکل وخت تیر شوی دی. د پاکستان مطبوعات وایي وزیر اعظم عمران خان ویلي دي پاکستان ادارو لخوا د یو بل املاتړ او په صحیح وخت صحیح فیصلو له وجې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ خطر ختم شوی دی. دغه شن بیان د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم ورکړی دی او ویلي دي پاکستان هند سره ښه تعلقات غواړي او موجوده تاوتریخوالی کمول غواړي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه شاه محمود قریشی په هند کې د پاکستان های کمشنر سهیل محمود سره ملاقات په وخت ویلي دي چې تنوع ختمولو لپاره دواړو هیوادونو ترمنځ رابطې ضروري دي او دواړو هیوادونو په دې میاشت 14 منټه مذاکرات به پیل کوي. یاد دوی د مذاکرات کرتارپور راهداري پرنستو مویده په حق لدی. نن اروپایي هیوادونو اتحاد یا یورپی یونین کې شامل لکزمبرګ خارجه وزیر هم ویلي دي چې څوک هم د پاکستان او هند ترمنځ جنگ نه غواړي. په اسلام آباد کې خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره یو غټ خبری کانفرنس کې لکزمبرګ خارجه وزیر پاکستان او هند ترمنځ موجوده د تنوع په صورتحال اندېښنې هم څرګند کړې دي او ویلي دي یورپی یونین تاوتریخوالی کمولو کې کردار لوبولی شي.
وی آر ریډی ټو میډییټ بټوین انډیا اند پاکستان او پاکستان اند انډیا بټ اور میډییشن پټنشل از نات سترونګ انف to solve the conflict in Kashmir.
دوی وی یورپی یونین دا تنو کمولو کې کردار لوبولی شي. د دوی هیواد هم دې ته تیار دی خو یورپی یونین دومره توان نه لري چې د کشمیر مسله حل کړي. د دې په ځواب پاکستان خارجه وزیر ویلي دي یورپی یونین دا کولی شي. د پاکستان حکومت وی هند سره د جنگ خطر ختم شوی دی خو پوز ویان اداره آی ایس پی آر وی په پولو تیار ولاړ دي او سمندري او هوایی پولو سارنه هم روانه ده. ولی د حکومت اوپوز د رسکې په دې معاملې اتفاق نه دی. په دې حق لاس چړنکار جنرل ریټایرډ امجد شویب وی چې پاکستان او هند ترمنځ خو دغه شن کشیده حالات د ډیر وخت نه روان دي. البته د امریکې لخوا مداخلت پس د لوی جنگ خطر اوس کم شوی دی.
دیکھیے جہاں تک تو کھلی جارحیت کھلی جنگ کا تعلق ہے وہ تو اس لحاظ سے درست انہوں نے کہا چھٹ گئے بادل کیونکہ اس میں عالمی قوتیں خاص طور پہ امریکہ وہ انہوں نے دلچسپی لی اور انہوں نے معاملات کو ٹھنڈا کرنے میں ایک رول ادا کیا.
دوی وی د لوی جنگ خطر د امریکای او نور هیوادونو لخوا د کردار لوبولو پس ختم شوه دی ځکه پاکستان وی چې حالات په خکې دودی. پاکستان وی هند سره د جنگ خطر ختم شوه دی خو پاکستان زینی هوائی لارې یو ځل بیا سلیریش ساتونو لپاره تړل شوې دي. د سیول ایویشن اتارټی تر مخه کوم جازونه د مشرق نه مغرب او مغرب نه مشرق سفر په وخت د پاکستان هوائی لارې استعمالوي هغه به سبا ورځ پورې دغه لارې نشي استعمالولی. دغه شان گلګت سکردو سیالکوټ رحیم یارخان او د سکر هوائی ډګرونه به هم سبا ورځ پورې بند وي.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تغوی فیسبوک باندې هم تاسو پیغامونه هم را روان دي. تاسو په ګڼ شمیر کې د وخت زمنګ د دیوا ریډیو دلاري د غزمنګ فیسبوک پانه هم ګوري. کوشش دا وکي پښتانه کاغه دلر دیو کده بر دی یو بل ته په فیسبوک باندې په یو ځای کې خا خبر نه ده چې تاسو یو بل تک کنزل وینا او بدرد وکي. جنگونه د ملکونو د ریاستونو په میانس کې دا خبره راځي خو په کاردار چې انسان که خبره کوي که تبصره کوي چې هغه د یو خاص کرخې دننه وکي او د خپل اقدارو خیال پکې وساتي. قدرمن اوریدونکو په نړیوالو مطبوعاتو کې د پاکستان او د هندوستان د کشالې په اړه باندې سراغلی دي. دغه شانته کې پاکستان چې کوم ګامونه په ورستیو کې په هیواد دننه د کلادم تنظیمونو په ضد پورته کړی دي په هغې باندې نړیواله میډیا سوای د ډیور ډیو همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
د هندستان او د پاکستان ترمنځ د تربګنې د جاري حالاتو پترس کې د دواړو ملکونو ترمنځ په زړو پرتو قضیو او په تیره تیره د کشمیر د لانجې په حواله د پاکستان د نامتو لیکوال د احمد رشید یو تفصیلی مضمون نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې چاپ شوی دی. خاغلی احمد رشید داوا کړی دا چې د دواړو ملکونو ترمنځ د کشمیر په شمول د هر قسم موجودو کشالو د اواری د پاره په کال 2000 کې د هندستان د هغه وخت د وزیر اعظم منموهن سنگ او د پاکستان د فوجي حکمران د جنرال پرویز مشرف ترمنځ تر ډیره وخته د خفیه خبرو اترو په نتیجه کې یو کوټلی روغه کېدو والا و. خو پاکستان کې د جنرال مشرف د صدارت نه د لری کېدو او په همدغه کال ممبئی کې د لشکری طیبه د خونړو حملو له سبب دغه امکاني روغه تالا ترغه شو. په کال 2014 کې د هندو قوم پرست مشر د نریندرا مودي د هندستان د وزیر اعظم په کورسۍ ناستي سره د متحده قانون لوی اسمبلی خپل لومبی تقریر کې پاکستان سره د امن د جاری خبرو اترو ختمولو اعلان وکړو. خو په مستقبل کې د دا قسم خبرو اترو د پاره د ترهګرانو نه د پاک د امن او قلاری ماحول بنیادی شرط کې غوډو. تیرې دوه هفتې د پاکستان او هندستان ترمنځ د امکاني جنگ په حواله ډېرې سنگینې تیرې شوې. د هواباز هندستان ته د حواله کولو او د پردی شاته د دواړو ملکونو د دوستانو ملکونو د منډ ترلو له سبب د نیغ په نیغ جنگ خطره اگر کډېره کم شوې ده خو نایدباري اوس هم شته دی. خاغلی احمد رشید خپل مضمون کې د نریندرا مودي په اقتدار کې د راتلو وروسته د کشمیریانو په لوري د ده د چالې په حق لیکلي دي چې نریندرا مودي د کشمیر سیاستدانانو سره د هر قسم خبرو اترو ټولې لارې چارې بندې کړې دي. په کشمیر کې د فوجي طاقت بې درېغه استعمال د دې خبرې څرګندونه ده چې نریندرا مودي د کشمیر په مستقبل هیڅ قسم خبرو اترو ته تیار نه دی او د کشمیر د هندستان د بدن یو نه بېلیدونکي اندام ګڼي. مضمون زیاتوي چې په کشمیر کې د هندستان د فوج د ظلمونو د لاسه په سوونو کشمیریان قتل شوي او ړاند شوي دي او په زرګونو نیولې شوي دي. خو دا هم څه د حیرانتیا خبره نه ده چې د نریندرا مودي په اقتدار کې راتلو وروسته یو لوی شمیر کشمیری ځوانان یاغیانو او جنگیالو سره مل شوي دي. بلخوا د کشمیر د پولی پاکستان غاړې ته پاکستان د بین الاقوامی ملامتیا باوجود د توندلارو او د جنگیالو ګوندونو په قابو کولو کې پاتې راغلی دی. په کشمیر کې جنگیدونکي جیش محمد او لشکر طیبه ګوندونه او افغان طالبان بې شکه چې پاکستان کې وجود لري. د پاکستان هم په دې عمل امریکې په پاکستان اقتصادي امداد بند کړی دی او فوجي امداد سره د ترهګرۍ خلاف حالو ځلو کې د پاکستان د ملګرتیا شرط تړلی دی. توندلارو او ترهګرو سره د کیدون کی مالی امداد د لارو چارو او د مالی وسیلو د سارنی بین الاقوامی تنظیم فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په دې لړ کې پاکستان د بدنامو ملکونو په ابتدایي درجه کې اچولې ده ځکه چې پاکستان د ترهګر تنظیمونو د چقولو په ځای دوی ته د خیراتي ادارو په بدلو نمونو د خپل کار جاری ساتلو اجازه ورکړې ده. پاکستان دا وخت سخت مالی بوختو کې گیر دی او کوشش کوي چې دوستانو اتحادیانو او ایم ایف نه تر شلو ارب ډالرو پورې بوت کی. په دې مابین کې فروری کې د پلوامه واقعا شوی ده چې جیش محمد په ځان منلی ده. احمد رشید خپل مضمون کې زیاتوي چې اسلام آباد کې پراته د ګڼو غربي ملکونو سفارتکار د پاکستان په دې خبره یقین کوي چې د کشمیر د پلوامه په مقام شوی حمله کې هیڅ لاس نشته. کومه چې کېدې شي جنگي ډلې په خپل مقصد کړی وي. خو دې حملې نه یو پریشان تپوس را پیدا شوی دی او غدا چې که اسلام آباد دې واقع سره څه تعلق نه لري نو بیا خو د دې مطلب دا شو چې جنگیالي او تندلاری ګوندونه د پاکستان د قابونه وتی دي. وزیر اعظم عمران خان د ترهګرۍ په شمول هندستان سره په هر قسم خبرو اترو کولو صلاح دی. پاکستان د نهې په ورځ د جنگیالي ګوندونو او د هغو افرادو د اساسو ضبطولو اعلان کړی دی څوک چې ملګرو ملتونو ترهګر ګرځولي دي. اگر که هندستان فی الحال د فوجي کار روایه نه کولو اشاره کړې ده خو د شکمنو کسانو یو فرست پاکستان له ورکړی دی چې د دوی خلاف زړه پورې اقدامات وکړي. خاغلی احمد رشید نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې په خاغلی مودي را روان اپریل کې د عامو انتخابونو بلا سوره ده او داسې هیڅ امکان نشته چې نریندرا مودي به د موجوده حالاتو په لوري خپل سوچ کې څه بدلون راولي ځکه چې د سیاسي سوچ غوښتنه دا ده چې پاکستان ته د په برون دستور ګورو. ګوري. البته د انتخابونو نه پښتنو حالاتو کې به د حالاتو مطابق قدم پورته کوي. احمد رشید پاکستان له مشوره ورکوي چې د پلوامه د حمله قصوروارو له سزا ورکي، چې دا شان هندوستان کې د نوي حکومت د جوړېدو نه پس عالمی طاقتونه او ملګری ملتونه هندوستان ته د مخ راړولو جوګه شي چې پاکستان سره خبرې بیا شروع کړي. دې سره سره د منموهن سنگ او د مشرف نیمګړی پاتې سفارتي هلې ځلې بیا شروع کول پکار دي. په دې کې د جنگ په دې پروغه ساده د وړاندې تلو گنجائش ته هر کله چې د جنگ د لاسه به دواړه ملکونه تباه او بربادیږي.
درنو ځتمن اوریدونکو، اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو یو بل مهم موضوع ولور ته چنن د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان ډاکټر فیصل رسنیو سره خبري شوې دي او تفصيلات یې هم ورکړي دي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه وند او د دې ترڅنګ د هند او پاکستان ترمنځ چې کومه کشاله دوام لري د غوستونزو په اړه خبري کړي دي. تفصيلات یې سدي د غټول تاسو تر ابي پیر راغونډ کړي دي او تاسو په دغه راپور کې وړاندې کړي.
پاکستان هلی سرګندې کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ رواني د سولې خبرې په نتیجه کې به په افغانستان کې د کلونو راهیسې روانه جګړه پای ته ورسي، او یو ځل بیا تکرار کړي چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ ته به د ګډې ذمہوارې په توګه دوام ورکوي. په اسلام آباد کې د ونیزه خبرې غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل:
"We are hopeful that these talks will help reach a settlement for decade-long conflict in Afghanistan. Pakistan shall continue to support the Afghan peace process."
مشیله لرو چې دا خبرې به په افغانستان کې په کلون راهیسې رواني جګړې پای ته ورسوي، او پاکستان به د ګډې ذمہواری په توګه د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د هندوستان سره د کشمیر پلوامه سیمه کې د برید وروسته تاوتریخوالی ډیر زیات شوی دی. د پلوامه په دغه برید کې د هندوستان څلوېښت څخه زیات اسکر وژل سوي وو چې هندوستاني زمواري پر پاکستان لګولې وو، او ورسته دواړو هیوادونو د یو بل الوتکې درنسکورولو داوی هم کړی و. د پلوامه د پیشي ورسته د فروری د میاشتې په 19مه نیټه په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله ویلی وو چې کچري هندوستان د پاکستان په ضد د کشمیر پلوامه سیمه کې د برید په عکس العمل کې د هندوستان په ضد څه تشدد لار خپل کړه، نو د دې په اغیز د امریکا او افغانستان طالبانو ترمنځ روانو خبرو باندې پریوتی سیم. بلړخته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ملیحه لودی هم تیر ورځ د خبری اژانس رایټرز ته ویلی وو چې کچری د هندوستان سره تاوتریخوالی روان وي، نو د پاکستان پام به د هندوستان اړخته پر پولیس یا تور او ګرځي، او پر غربي پولي معاملې به اغزمنې کېدی سیم. د هندوستان او پاکستان ترمنځ دغه تاوتریخوالی کمی کې د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشي تر مخه امریکا او نور هیوادونو اهم کردار لوبولی دي، او امریکا هم ویلي پرایویټ سفارتکاری د لاري د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی په کمی کې کردار لوبولی دي. د امریکا یا استازي زلمی خلیلزاد او د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د افغان طالبانو ترمنځ د قطر دوحه ښار کې خبرې روانې دي چې پکې د تراګری د مخنیوي او د افغانستان څخه د بهرني ځواکونو په شمول پر نورو ټکو خبرې کیږي.
درمن اوریدونکو، اولیدونکو وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه لا دوام لري. د کابل په کله ناظر سیمه کې نن د وحدت اسلامي ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزاری د سلیریشتم تلین په مناسبت سره جوړې شوې یو غونډه باندې راکټي بریدونه شوې دي. مطبوعات وایي چې په دغه بریدونو کې درې تنه وجل شوې دي او تر شلو پورې نور جوبل شوې هم دي. د ډیور رادیو خبريال حق مل روان په د کابل نن نور تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
دی پلازمینی کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې دی عبدالعلي مزاري دی وژل کېدو څلورویشتم تریل په منځغونډه دی وسلوالو لخوا رکیټي بریدونه ترسره شول. په دې مراسمو کې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حمید کرزي، د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حنیف اتمر، یونس قانوني او په لسګونو حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو او ګڼ شمېر عامو ولسي خلکو برخه اخیستې وه. په دې غونډه د وسلوالو لومړی رکیټي برید هغه حال تر سره شو چې اجرایي رئیس رواني غونډي ته د سولې په تړه وینا کوله. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل دی رواني جګړې مسولیت د هغه چا پر غاړه دی چې جګړې پر دوام ټینګار کوي، خو د نوموړي د همدې خبرو په جریان کې روانو مراسمو ته نږدې رکیټي برید وشو. ډاکټر عبدالله د همدې برید په تړه وویل:
امروز باز هم ما باور به دارم که مسئولیت جنگ
دای وای زنن ورځ یو ځل بیا په دې باور لرم چې د جګړې مسولیت د هغو کسانو پر غاړه دی چې په جګړې ټینګار کوي. د خبرو لپاره زمینه برابره شوې، امید دی چې په خیر تمام شي، تلفات ونه لرو. دا یو جنایت دی، دا یو ترور دی، دا یو وحشت دی. هیڅ وخت ترور د یو ملت په اراده باندې نشي تحمیلیدلی. له دې برید وروسته دغه مراسم ګډوډ شول او د غونډې ګډونوالو له غونډې د وتلو پر مهال یو ځل بیا ګڼ شمېر رکیټونه د غونډې مراسمو ته نږدې ولګېدل. د کورنیو چارو وزارت ویلي یو شمېر وسلوال د اتلسمې امنیتي حوزې اړونده یو کور ته ننوتلي او له هغه ځای څخه یې په دې مراسمو رکیټي بریدونه وکړل. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمي له ډیوې سره خبرو کې وویل امنیتي ځواکونو له برید سره سم هغه کور کله بند کړی کوم چې ترهرګرو له یو کور څخه په ګټې اخیستو یې روانو مراسمو ته توغندي وویشتل. امنیتي ځواکونو هغه یو تن هم نیولی چې پر دې مراسمو یې د رکیټونو فایر کولو، همداراز یو شمېر هغه کسان هم تر تعقیب لاندې دي چې له بریدګرو سره یې د ځای په نښه کولو کې مرسته کوله.
د دیارلسمې حوزې په شاوخوا کې او د شپږمې حوزې په شاوخوا کې په پرنګنده توګه هوانونه فایر شول. هماغه سیمې څخه چې دغه هوانونه فایر شول، هماغه سیمې ته زر تر زره امنیتي ځواکونو ځان ورسوه. یو تن ترسوچي د هوان موږ نیولی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید میار له ډیوې سره خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې د یوې ښځې او دریو ماشومانو په ګډون 22 تنه ټپیان شوي او 3 تنه وژل شوي دي.
د نن ورځ انفجاراتو کې 22 تنه زموږ هموطن ټپیان شوي دي او 3 تنه هم شهیدان شوي دي. ټپیانو وضعیت ښه ده، شفاخانو ته انتقال شوي دي او بیړنۍ طبي مرستې ورسره شوي دي، چې په ټپیانو کې 3 تنه ماشومان او یوه ښځه.
د دې برید مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د عبدالعلي مزاري د ترین په مراسمو ځنمرګی برید شوی و او هغه مهال هم لسګونو عامو ولسي خلکو ته پکې تلافات رسیدلی و. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو ریډیو، کابل.
درنو عزتمن اوریدونکو، اوریدونکو ستاسو د ملتیات څخه مننه کوو چې تر دا د مزموږ سره په خپرونه کې مالیاس او د مهال هم زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د خیبر پښتونخوا د شمالي علاقې کوهستان اوسیدونکو افضل کوهستانی په ډزو وژل شوی دی. افضل کوهستانی هغه تن دی چې په کال 2012 کې د یوې ویډیو تر خپرېدو وروسته د 15 جنوکیو د وژل کېدو خبر ورکړی و. افضل کوهستانی د وژنې پیښه د شروع یا چهارشنبې په ماښام په بټاباد کې رامنځته شوې ده او پولیسو ویلي چې کوهستانی د سورلو په ګاډۍ کې ناست و او دغه وخت پرې یو تن ډزې کړې دي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته د سیمې څخه د ډیوه خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
د افضل کوهستانی د وژنې دغه پیښه د شروع په ماسخوتن د ابتباد خار په ګامی اډه نومیزای کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې وسلوالو پرې ناتاره ډزې وکړې. د ابتباد ضلع د پولیسو مشر عباس مجید مروډ ډیو ریډیو ته ویلي په پیښه کې درې نور لاروي تنان هم جوبل شوي دي. د ده په وینا د افضل کوهستانی د وژنې په اړه پلټنې روانې کړې دي.
پولیس ته انفارمیشن شو چې یو کس دلته کین پولیس حدود کې چا وښتو و سره درې نور کسان هم زخمیان دي. بیا پولیس پارٹی چې هاسپټل ته لاړه نو هغه شناختی کارډ چیک کو هغه وخت چې هسپتال ته رسیدو مړ شوی و نو هغه نوم عبدالکوهستانی و درې نور پکې زخمیان تلله هغوی ته هم موږ ویلي دي موږ افسران و هغوی سره کوي چې تفتیش به بالکل په میرټ کې کېږي خو اخوری تر لاسه چې کوم قانوني مسله ده آیو مسله دا ده چې موقع نه فرار شوی و تماچا و سره چلیدلې تماچا تازه لس راونډه چلیدلې و سره بل اوس چې پکې یو زخمی دی هغه پولیس خپل بیان ورکو چې افضل والا خورایی چې دی د په موږ باندې فائده د فایر سره موږ شو یو
افضل کوستانی هغه تن و چې په 2012 کال کې د یو ویډیو خریدو وروسته یې داوا کړې و په دغه ویډیو کې ښکاریدونکي 15 جینکای چې د کوستان پالس ګدر نالی اوسیدونکي دي د ځای جرګې پریکړې وروسته وجل شوې دي په یاد ویډیو کې چې د یو واده په محل په موبایل جوړ شوې و پکې ښکاریږي دوه هلکانو ګډا کړې او 15 جینکو ورته په ناستا لاسونه پړکولي افضل کوستانی ویلی وو دغه 15 وړه جنکای او درې هلکان چې د رونه وو د ځای جرګې په پریکړه وجل شوې دي د افضل کوستانی تیر ماسخوتن وجنې وروستو د جوسا د ابتاباد زلی روختون ته معنی د پاره رسول شوی و چې تر وسه هم په دغه روختون کې جوسا پرته ده د افضل کوستانی ورور ګل نظر په وینا پولیس تر وسه د هغه چا پر ضد مقدمه نه درج کوي څوک چې د ورور په وجنه کې ککړ دي او په ځای د دې پولیسو د دوی خورای نیولې دي څوک چې د افضل کوستانی د حفاظت د پاره د هغه سره یو ځای وو ګل نظر وویل تر هغې د خپل وجلی ورور جوسا کور ته نه شو وړی تر کومې چې موږ ته انصاف را نه کړی شي په دې حکله ګل نظر ډیوه ریډیو ته څه داسې وویل
کله هم موږ شو او گرفتاری هم موږ لکېږي دا نجایز خبر ده او هغو خلاف کاروایي هغه مدهیانو خلاف کاروایي بالکل شوی نه ده زمونږ هغه مخکېنه چې درې رون ویشتلی وو هغو کسانو دا بیا افضل هم ویشتل دی زما دا سوچ چې هغو کسانو باندې پرچه به وشي زمونږ دا خورۍ باندې دوی چې پرچه کړی دی دا بالکل هېڅ غلط پرچه کړی دی زمونږ سر اول نه اوس پورې دا ظلم شوی دی څو ځل افضل ای جی ته هم درخواست ورکړی دی ای جی پي له هم درخواست ورکړی دی چې مونږ لا خطره دی مونږ له سیفټي ورکوئ لیکن اوس پورې نه سیفټي ورکړی دی نه نور څه سهولت کړی دی اوس دغه پولیسو لاس مونږ خراب شوی ټول
د کوستان پالس ګدر درې څخه 2012 کال چې افضل کوستانی د 15 جنکو او دریو هلکانو د جرګې په پریکړه د ریواج په نوم د وجنې دغه قصه لومړی مطبوعاتو ته او وروستو عدالت ته ورسوله نو دغه قصه د ملکی او نړیوال میډیا لخوا راوچته کړی شوه د هغې وخت د سترې محکمې مشر قاضي افتخار چودري د سوموټو نوټس د لارې جون 2012 کې د رښتیاو معلومولو دپاره یو کمیشن جوړ کړو چې د دغه کمیشن غړي په 18 جولای کوستان ته لاړل خو دغلته په بورکو کې 15 زنانه ورته وړاندې کړې شوې د کمیشن یو زنانه غړي د بشري حقوقو کارکونکو فرزانه باری و چې هغه وخت د خپل د لوري د شک سرګندونه وکړه او وی ویل د دغه زنانه مخونه پټو چې په داسې کې پیجنګلوي ګرانه و تیر کال د نومبر په میاشت کې یو وار بیا د سترې محکمې په امر د دغه قضیې پلټنې ترسره شوې چې په دغه پلټنو کې شپږ کلونه تیرېدو وروسته د افضل کوستانی داوا رښتیا ومنلې شوه او په دغه تورن اته زیتنان ونیولې شو چې د دغه تنانو په ضمانت د خوشي کېدو خواستونه د ځایي عدالت څخه خارجېدو وروسته د پېښور هایکورټ ابتباد څانګې ته وړاندې شو چې د دغې داورونې دپاره خپله افضل کوستانی ابتباد کې موجود وو او د وجنې یو ساعت وړاندې یو ویډیو پیغام هم خور کړو چې پکې ویلي ځایي پولیسو ته خپل د حفاظت دپاره خواست وکړو خو دغه ځایي پولیسو د حفاظت ورکولو په ځای په د تشدد وکړو او اوس د ژوند په خطر کې دی احسان محمد خان وی او ای ډیوا ابتباد
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا په پاکستان کې اکثر لوبغاړي دا ګیلې کوي چې په حکومتي کچه باندې هغوی ته مرستې نه ملاویږي د خیبر محمد نبی او سجاد هم د مارشل آرټ لوبغاړي دي چې دوی په تهران کې په مقابلو کې برخه اخیستې ده او دوی هلته میډلونه هم ګټلې دي، ډېر مقابله هلته ګټلې هم دي، خو دوی دا ګیلې کوي چې په دغه تهران ته پتلو پراتلو او دغه شانته کې د دوی سره په حکومتي کچا باندې سمرست نه دي شوی. د ډیور اډیو خبريال د خیبر پختونخوا نزمنګا مرګره ابراهيم شنواري په دې باندې تفصيلي رپورت راکړي.
محمد نبی او سجاد افریدی د مارشل آرټس د کراټي لوبغاړي دي. د دوی تعلق د خیبر ضلع باړې تاسیس سره دی او دوی ډېر په سختو شرایطو کې خپل دغه خپل شوق د کراټو او د مارشل آرټس مخ په وړاندې بوتلی. دوی نه یوازې په پاکستان کې بلکې په نړیواله کچه هم د پاکستان استازیتوب کړی دی او په دغه نړیواله مقابلو پاکستان کې دننه مقابلو کې دوی د پاکستان لپاره او په نړۍ کچه باندې هم دوی جایزې ګټلې دي. اوس په نږدې ورځو کې دوی په تهران کې هم نړیواله د کراټه چمپیون شپ کې برخه درلوده او په هغه کې هغوی د پاکستان په استازیتوب جایزې هم ګټلې دي. موږ سره دغه دواړه لوبغاړي د خیبر ضلع د باړې تاسیس ستر کلرونکي محمد نبی او سجاد موجود دي. راځي چې دا هغوی نه د دوی د شوق او تهران ته د دوی سفر په هکله وپوښتو چې کوم قسم حالاتو کې دوی دا سفر دغه تهران ته وکړو او ته یې جایزې ترلاسه کړي.
دا خو یو داسې وشو چې کله د مو ملکی ټیمونه اصلي کېږي د دا لپاره یو خپل نېشنل چمپیون شپ وشي په ملک کې دننه چې په هغه کې کنګ کسون په فرسټ پوزیشن وشي ګولډ وګټي نو هغه لکه دلته د ملکی په ستم پوزیشن وخلي بیا چې کوم د مونږ مشر دی د مارشل آرټس د کوم د شتوکان کراټه صدر دی هغه بیا دوی چې چا ګولډ میډل وکړي نو په ایرون کې چې کوم ایټي انټرنیشنل کراټه چمپیون شپ دی نو د دا لپاره دا کسون منتخب شو. دا په خپل خپل وزنونه کې هر یو کس منتخب کیږي.
سجاد تاسو هم په دغه ټورنمنت کې کوم چې تهران کې ولو بيد پای کې برخه درلوده څه مشکلات تاسو ته دغه سفر کې څنګه لاړې تاسو آیا تاسو ته کوم چا سره مرسته کړې وه؟
اول خبر دا ده چې الحمدلله موږ خو د پاکستان نمائندګي وکړه او پوزیشن هم راوړو د پاکستان لپاره او موږ چې څومره خپل کوشش وو او هغه موږ له باقاعده خبر ده چې دا خبر وشي د تلو خبر وشي کنه د پاکستان نه بهر انټرنیشنل او بیا د پاټې یو الګ چیزی هغه ته به زه وایم چې خبرو ضرورت هم نشته دی خو دومره مشکلات وي هغه نه به تاسو ښه خبر وي د پاټې خلک نن سبا څنګه حالات کی دي څنګه حالات یې تیر کړل او زموږ خپل شوق وو او انشاءالله شوق هم پوره کړو بګایا مخکې داسې انشاءالله مونږ کوشش ته چې مخکې داسې لاړ شو او مخکې نور ایونتونه را روان دي انټرنیشنل زده باندې مونږ لاړ شو او نور دا وایم چې د مسالې چې کومې دي کنه نو هر پښتون او پاټې د پلیئر لپاره ډېر زیاتې مسالې دي ځکه چې څوک یې نه مرسته کوي نه یې څوک مطلب داسې دا چې سپانسر ورته نه ملاویږي نه یې څوک سپانسر کوي نه ورسره د حکومت مرسته شته دی.
موږ له خو ټوله نغټه مسله د ټیکټ جوړه شوې د مو سلیکشن وشو پهله خو چې کوم د مو کیمپ لګیدل او پاکستان کې د مو سره د وټلو خرج جاتم نو هغه ډیر خلک دا دوی کوي چې کوم د الیکشن ولا وی لوړي کوم په سپورتس کې کوم په فاټا سیکرټریټ کې وی هغه اکثر په میډیا باندې دا کوي چې مو د فاټا د پوره ډیر حال زلي کوو درنګ چې کوم سیاسي خلک دی هغه یې چې موږ داسې وکړ د فاټا د کلونه د پوره ویډ کې مخکې حالانکه د مون یو منیسټر هم نه پوهته چې څومره منیسټرون دي څومره سیاسي خلک دي څومره دوی په سوشل میډیا په آر میډیا باندې سي واغه دا کوي دا وی چې موږ د فاټا د پوره موږ د پښتنو د پوره دا کړی وی یاره زه خدای چې دوی هیڅ بدانې کړی چې د هر یو نه موږ تشرو غلی چې چاله به رغلو نو د موږ نه سپانسر پیدا شو نه شای پیدا شو. البته چې کله ورزیر مسکری شو او د ټورنمنت واخ رغلو د مقابلو ټیم رغلو د موږ نه د ټیکټ مطالبه وشو او د ټیکټ مطالبه موږ سپورتس لام لوړو چې کوم د پښتونخوا سپورتس دی هغه لا موږ لوړو هغه موږ له خبرو کړ چې را توسو لوړ شو چې کله واپس روشو نو توسو له موږ د ټیکټ غم وکړو خو نه موږ له ټیکټ غم وکړ شو د چانه موږ 10000 راغسی د چانه موږ 20000 په کار راغسی خو موږ خوښ صرف داو چې را موږ د خپل ملک نمائندګي وکړو او بل د موږ په داخلكو کې چوګر اکثر نشي ته چې شوري شي آیس وکسم کسم نه نشي شوري شي موږ چې موږ خلک په داسې هغه باندې ویني چې د خلک د نشونه مانی شي ورکل په ستا باندې وروړي ورې دغه حوصله ځای واغه وکړ شي نو پهله خو د مو حوصله ځای نه کیږي نو بیا به دغه خلک څه وکړی شي نو په کور دی دا چې کوم نور نېشنل انټرنیشنل ایونډونه راوون دي چې موږ سپانسر ملو شي چې کوم د سپورتس په هدو باندې نو سي دغه خلکو لدا په کور دی چې مو ټیکټ زرته زره وکړی شو کړی مو ټیکټ ونه کړی شو نو مو به ډیرو مشکلو سره په دا مخ شو چې موږ په کارت باندې ریپیر اغستې لري ورې موږ دا خوښ شو چې د خپل ملک ورې خپل قوم نه ما روشن کړو الحمدلله موږ نه ما روشن کړا
باړه خو چې ډیره سخت حالات نه تیر شوې دا او الته په وخت کې چې حالت د لوبو د هیڅ قسم دغه سرګرمو یا هلو زلو اجازه نه و، څنګه ممکنه تاسو چې حالت په باړه کې کوم شرایط او کوم مشکل تاسو ته څنګه تاسو د خپل شوق تر سره کوئ؟
بلکل دا خبره حقیقت او تاسو دا خبره صحیح رو چې د مونږ په علاقه سمره سخت هغه راغلې، الانکه خلکو کورونا سکولونه هر څه پرې خو تعلیمي ادارې هر څه بند شوی، پر هغه به وجود مونږ به په پټو پټو ځینو کې دا گیم د دغه وجه کوله مچاس نه دی مونږ د غوړو کې د کم عمر د وړو کې بچو دغه ذهن پر نور لري باندې لور نشي لګانن سبا سو په غرونو کې نو سوي خلکو له دان کې ورکه سو په کومو نشنا نشنا غکې مونږ د خوایشو چې د خلک د غلطو لري نه مانی شي د نشونه مانی شي خپل سپورت ګیمو کې وسره دو سکول او هغه اوس تجارتي کوم تعلیمي هغه.
نو عزتمن اوریدونکو زو یوې مرکې ولوري ته چې امریکایي لیکواله شیرل بینرد وایي د طالبانو سره د سولې د موافقې په ترڅ کې امریکا به افغانستان له پامه لري نه کړي. دغه مرکه ورسره د آشنا تلویزیون برېښنا مرخیل کړي ده، تاسو ته وړاندې کوو.
Let's begin with your recent article in National.
تاسو په خپل ورستۍ مقالې کې لیکلي چې افغاني خزي د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل نشي زندولای. مونږ په یوه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبري روانې دي. آیا تاسو وړاندیز کوئ چې امریکا به له افغانستانه ووزي حتی که طالبانو سره یوې موافقې ته هم نه رسیږي؟
So first of all, I don't think that Afghan women
تر ټولو لمخه زه فکر نه کوم چې افغان خزی په مجموع کې د سولې ځنډول یا ورسره تړلې د امریکایي عسکرو وتل وغواړي، ځکه په افغانستان کې د میلیونونو خلکو د لپاره وضعیت خورا ستونزمن دی او زما په اند د افغانستان د اکثریت میرمنو اصلي اندېښنه د امنیت مسله ده. زه فکر کوم چې سوله ښایي په لویه کچه د افغان میرمنو غوښتنه وي. زه فکر کوم چې امریکا به په هر حال کې ونه وزي، بلکې زه فکر کوم چې د سولې خبرې او د سولې موافقه خورا اړینه ده او موږ باید په دې معلومات ترلاسه کو چې څه شی ورته ترلاسه کولای شو او د ښځو وضعیت د ټولو امریکایانو په ذهن کې ډیر څرګند دی او موږ یې ډیر خیال کوو.
Do you have any idea how far
څه فکر کوئ امریکا به د طالبانو سره په خبرو کې تر کومه حده د هغوی شرایط په تیره د ښځو د حقونو سره تړلي شرایط ومني؟
هغه
څه چې ما تل هڅه کړې په خپلې مقالې کې واضحه کړم هغه دا ده چې زه فکر کوم اوس د افغان ښځو او تعلیم یافته ښځو دپاره ډیره اړینه ده چې په دې تمرکز وکړي او دا معلومه کړي چې په حقیقت کې د طالبانو دریځ څه دی، ځکه د هغه وخت چې طالبانو حکومت کاوه ډیر کلونه وستیل شوي. آیا اوس هم هماغه طالبان دي؟ آیا دوی بدل شوي دي؟ د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو ژوند څنګه دی؟ زه ګورم چې په دې اړه د افغان تعلیم یافته او سیاستوالو ښځو جدي هڅه نه ده کړې. دا د تاسف ځای دی، ځکه دا مهم معلومات دي چې باید یې ترلاسه کړي. ښځې وایي چې غواړي د سولې په خبرو کې ونډه ورکړ شي او د طالبانو سره خبرو کې ونډه واخلي، خو اول دې باید دا ډول معلومات ترلاسه کړي چې ورته ضرورت لري.
آیا افغان میرمنې باید د طالبانو په خبرو اعتبار وکړي؟
زه نه پوهیږم، هیڅوک نه پوهیږي تر هغه پورې چې تاسو پوه نه شئ چې آیا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو ژوند هیله بښونکی دی او که نه، یا دوی د زده کړې، روغتیا، مساوي حقوقو، د ملکیت حق او په هغو سیمو کې چې دوی کنټرولوي د مسلو سره څنګه چلند کوي او دا څه معنی لري کله چې دوی دا شیان وایي او څنګه تضمین ورکولی شي چې د میرمنو حقوق په خوندي وساتي. که زه په کابل کې یوه افغانه ښځه واوسم چې شپاړس کاله یې درس او تعلیم کړی وي، زه به د دې معلوماتو د ترلاسه کولو کوښښ ضرور
وکم.
تاسو په خپلې مقالې کې یوه بله څرګندونه هم کړې ده چې د افغانانو سختې نیوکې راپارولې دي، هغه دا چې په 1950 او 60 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو ازادي د افغاني فرهنګ له وجې له منځه لاړ چې نور لاملونه نه دي یاد شوي پکې. ستاسو غبرګون څه دی؟
زه
د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په مهال پېښور کې د افغان کډوالو کمپ ته ورغلم. د ښځو وضعیت ډیر خراب و، اکثر ښځې د متوسطې طبقې ښځې وي. زه هغو کلینیکونو ته لاړم چې ډاکټرانو به ویل وضعیت داسې دی لکه هره دوه اونۍ چې د ښځو ډکه یوه الوتکه راولویږي. ډیری ښځې د زیږون په مهال مړې کیږي، یو دلیل یې خوارځواکي وه، خو نور ډیر فرهنګي لاملونه هم ورسره تړلي وو. د افغانستان ټول بېلابېل اړخونه باید منعکس شي. د کابل ډیر خولي انزورونه شته، خو د افغانستان د کلیو بیا داسې انزورونه ندي. په خار کې او په کلیو کې د افغان خځو ترمنځ واټن تر اوسه نه دی درک شوی.
تاسو ویلي چې افغان خځې د لویدیځو خځو په اندازه وړتیا لري چې خپل ټولنیز او سیاسي اهدافو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د سولې خبرې روانې دي، افغان خځو ته ستاسو وړاندیز څه دی؟
زما په اند دوی باید په مثبت فکر او په یو امید سره په خبرو کې برخه واخلي. ما په دې وروستیو کې د مشهور څېړونکي چې د باس په نامه یادېږي نوټ مطالعه کړی. هغه ځینې څېړنې ته اشاره کوي چې وایي که چیرې د مثبت ذهنیت سره مذاکره کوي، ستاسو دماغ به 1% لوړ مؤثریت سره کار وکړي. نو دا یو په زړه پورې حقیقت دی که تاسو په دې روحیې خبرو ته لاړ شئ چې له خلکو او له دې خلکو کرکه څرګندوي چې ډیر بد خلک دي او هر څه چې وایي دروغ وایي، بیا ښه نتیجه نشي ترلاسه کېدای.
د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د همدې سره د دیوا خبری خبرونه هم سر ترسی. ستاسو قربانه و زمنزه شهید
او زبختور شه،
او د دې خبرونه وروسته به تاسو بل خبرونه د ځوانانو خبرونه اوري د مجاهد جواد صاحب سره، او تاسو ته خېشي بي غواړو په لوی لاموس پارو
الله پامه.